Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبي پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. نوریاس نوریا مو د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لندې قوس د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابر ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت په مهال وویل د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه پاتې نشي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان څخه مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیې له ټیټېدو سره مرسته کړې. د اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر نهایي کېدو د پلان شوي سرمشریزې په درشل کې د برېټانیا صدر اعظم په بروسل کې د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وايي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. محمد اشرف غنی چې تیره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بي د ورځې د ټاپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ زالې د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه وارلو چې د دغه سالو مرکزونه او د دغه مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
افغان ولسمشر که هم د ګاونډي هیواد نوم وانه خیس، خو له دې مخکې ډېر د انتقاد ګوته پاکستان ته نیولې ده. د کابل په اورانوس هوټل کې د سیشن بي پر مخام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې میلاد نبی په مناسبت رابلل شوی محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 60 او د ټپیانو نږدې 100 ته رسیږي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لوی لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بیرته پرانستل شو. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په امبازک سیمه کې د سیشن بي ناوخته د ملي امنیت د 01 قطعې په پوځي عملیاتو کې اووه کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسېدونکو د اعتراض په ډول د چهارشنبې په ورځ د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شوو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښې وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوی وو. له بلې خوا د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاهپور احمدزی وایي دغه عملیات له کابل ورغلي 01 قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کې دی په یاد سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړ. د یاد کې دی په وینا چې هلته دښمن ته درانه مرجوب له په دغه عملیاتو کې اوښتې. او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادعا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوښتې. دغه موضوع موږ نه تاییدوو، نه مو هم تایید کړې ده.
اعتراض کوونکو انتقاد کوي چې په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې د بزګرۍ کار یې کاوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې د سبا جمعه د 10 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. دغه کمیسیون وایي له همدې ځینو ولایتونو رای د ډلبندۍ مرکز او همداشان له بایومتریک دزګاو سره د دزګاو سیستم ته ندي داخل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
لس ولایتونه پیلن شامل دي. د دغه لس ولایتونو افتدايي نتایج به په دوهم د قوس ته اعلان شي. کوشش کیږي چې په ډیرو لنډو ورځو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوهم د قوس څخه په تدریجی ډول باندې لس لس ولایتونه یا پنځه پنځه ولایتونه هغه میلان ته وسپاري.
دا لاندې څرګنده چې دا لس ولایتونه کوم ولایتونه دي چې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلانېږي. ټاکل شوی وه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د عقرب په نهمه اعلان شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري د همدې سیمې هنړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیو له ټیټېدو سره مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر واشنګټن فشارونه دي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې له کبله پر سعودي عربستان بندیزونه ولګوي. د رویترز خبري اژانس په حواله ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې د تیلو د بیو د ټیټولو له کبله د ریاض مننه وکړه او له سعودي عربستان یې غوښتنه وکړه چې د امریکا او نړۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دغه بیې نورې هم ټیټې کړي. ولسمشر ټرمپ کلی د تیلو بیه په ټیټې دوري ځکه څه وخت مخکې دی وبیرل تیلو بیه $2 و خو اوس $45 ته ټیټه شوې ده. د امریکا ولسمشر د تیلو د بیه جګېدو له کبله په وار وار د تیلو د صادرونکو هیوادونو پر سازمان یا اوپک انتقادونه کړي او له سعودي عربستان څخه یې چې د تیلو عمده تولیدونکی دی د اقدام غوښتنه کړې وه. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر نهایي کېدو د پلان شوی سرمشریزې په درشل کې د برېټانیا صدر اعظم په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له جکپورډو چارواکو سره ګوري. تریزا مې پرون په داسې حال کې بروکسل ته لاړه چې څو ورځې مخکې د هغې په خپل محافظه کار ګوند کې د اروپا ضد وکیلانو له چیلنج څخه بچ پاتې شوه. څلور میاشتې مخکې تر دې چې برېټانیا له اروپایي ټولنې ووځي، تریزا مې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره ګوري. د نومبر 6 د اروپایي ټولنې لخوا له لندن سره د خپل راتلونکو اړیکو د اعلامیې د متن برابرولو لپاره د مهلت په توګه ټاکلې وه. د دې ټولنې له لاسه وتلې ده. ګڼ مهم مسایل شته چې برېټانیا او اروپایي ټولنه ورباندې موافقې ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې برېټانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د برېټانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي. د اروپایي ټولنې مشران به روانه یکشنبې په خپله کتنه کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټاپیانو د عیادت پر مهال وویل د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي.
په ملي هویت باندې حمله وسوه، دا بې ځوابه نه شو پرېښودی.
په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې له خونړۍ حملې سره یو شمېر لوري دا د سولې د پروسې د ګډوډولو یوه هڅه بود. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي
هیواد ټول یو ژغ شوی دی او ټول سوله غواړي. دا تخریبګر یا هم اخلالګر د سولې د پروسې نشي کولای چې دا تخریب کړي.
د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د شاوخوا 1200 افغانانو د مړینې خبر ورکوي او له افغانانو غواړي چې اروپا ته د تلو په مقصد د ژوند له خطر سره نه مخامخ کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي په یمن کې په 3 کلنه جګړه کې به د لوږې او ناروغۍ له امله 50,000 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي. محمد اشرف غنی تیر شپه د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د هغو کسانو د عیادت پر مهال دا څرګندونه وکړه چې د سیشن بی د ورځې په حمله کې انټاپیان شوي. دغه حمله چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوي د بشري حقونو د ډلو اندېښنې هم پارولې دي. حمله په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې شوې ده. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
دا افغانستان ولسمشر وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حمله پیل کړې چې بې ځوابه به نه پاتې کیږي. محمد اشرف غنی تیر شپه په کابل کې د سې شنبې ورځې حمله د هغو کسانو کارو بله چې د په خبره د لومړي وار لپاره یې افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی. خو ولسمشر محمد اشرف غنی ونه ویل چې د وروستي ځنوجن کې حمله د عاملانو پر وړاندې به څه اقدام کیږي.
د افغانستان دښمنان ایموکټول اخلاقی شرعی او افغانی حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې، جوړښت باندې، ایموک په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ، د پرونی حملې او فاجعې مسئول دي. طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسئولیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملاً سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
که څه هم ظاهراً د ولسمشر اشاره وسلولو طالبانو ته وچی ګواکې په کابل کې د وروستي چاودنې عاملان دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې چاودنې کې دوی لاس نه لري. د کابل په اورانوس هوټل کې د سې شنبې پر ماښام د اسلام دستور پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل سوي محفل په پیل کې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر نږدې شپېتو او د چاپیانو تقریبا سلو ته رسیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د وژل سو کسانو شمیر شایي بدل سي ځکه د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. بلخوا د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وروستیو پیښو ته په کتو د جګړې له شکیلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
ټولو هغو کسانو نه یا له هغو ډلو نه چې هغه د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي له هغوی نه غوښتنه کوو چې په ملکي خلکو باندې رحم وکړي او ملکي خلک ونه وژني او په هغو ځایونو کې بریدونه ونه کړي چېرته چې د ملکي خلکو ګڼه ګوڼه او چېرته چې مذهبي غونډې او چېرته چې هغه غونډې چې هغه هېڅ نوه نظامي اړخ نه لري نو په دغسې ځایونو کې بریدونه کول دا کاملا د نړیوالو بشري اصولو خلاف کار دی. موږ له وسلوالو ډلو همدارنګه له حکومت نه غوښتنه کوو چې د ملکي خلکو د ژوند په ساتنو کې هر څومره چې وسه او توان یې هغومره هڅه وکړي.
د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په کابل کې د سې شنبې ورځې چاودنه غندلې ده. دا چاودنه په داس حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښوولې چې د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې شایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د سولې د هڅو له ګړندې کېدو سره په افغانستان کې خونړۍ حملې او ورسره د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 800 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته چې له دې ډلې 270 ملکیان وژل سوي او تر 500 ډیر نور ټپیان سوي دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید هغوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې یو نیس پروګرام کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سولې روانې هڅې څیړو. دا هم څیړو چې د امریکا او پاکستان چې دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي د مشرانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ به د سولې پر روانو ټکنیو هڅو څه اغېز وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان په وروستیو څو ورځو کې پر یو بل لفظي حملې زیاتې کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان ته نور په سلګونو میلیون ډالر ځکه نه ورکوي چې د هېواد هدویلتون لپاره هیڅ نه دکړي، خو پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلی چې دومره قربانی چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ترګری په وړاندې جګړه کې ورکړي بل هیڅ یو متحد نه دا ورکړي. دا هغه موضوعات چې نن څیړو تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړي. خو بیا هم د په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې د حمله په موضوع کې تمکیګو په کابل کې د دنیا عالمانو پر غونډه له خنړې حمله سره یو شمیر لوري د سولې د پروسې د ګډوډولو یو هڅه بولي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وای افغانان نور له جګړو ستړي شوي دي او ټول سولې غواړي. نجه صفه نور تفصیل اوروي.
په کابل ښار کې له یوې خونړې حملې وروسته د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسون وایي یو شمیر کړۍ او هیوادونه هڅه کوي څو د سولې پروسه سبوتاژ کړي. د دغه کمیسون رئیس احمد جاوید رؤوف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیواد دښمنان هیڅکله نه غواړي چې د سولې هڅې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. ښاغلی رؤوف د سولې پروسه کې وروستیو پرمختګونو ته په اشاره وویل د دیني عالمانو د ناستې پر مهال د تېرې ورځې خونړې حمله د سولې پروسې ګډوډولو
پرختیا هم ډیره خنړی او زړه بوګنون کې پیښه و. ممکن یو شمیر کړی او هیوادونه هڅه وکړي چې د سولې پروسه کې خند رامنځته کړي. دا زموږ د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه څه چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي نو لاس په داسې کړنو پورې کوي.
د دینی عالمانو د ناستې پر مهال د سې شنبې ورځې ماخام انتحاري حمله په داسې حال کې وشو چې دینی عالمان د میلاد النبی په مناسبت سره راټول شوي وو. دغه حمله په داسې حال کې ترسره شوې چې د سولې لپاره هڅې تیزې شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خپلو تیرو دوو کتنو پایلې هیله بخونکې ګڼلې. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي چې د همدې اونۍ تر پایه به د سولې یو ګډ بوټ رامنځته شي چې پکې به د ولایتونو او د ټولو قشرونو استازي ګډون ولري. په همدې حال کې د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ویل افغانان په یو غږ سوله غواړي او د هیواد دښمنان نشي کولای چې په ورته حملو سره د خلکو د دغو غوښتنو په وړاندې ودرېږي.
د افغانستان د سولې پروسې د اخلال همیان خو هر وخت کوشش کوي چې د سولې پروسې چې اوس د افغانستان معزز هیوادوالو مدیریت کوي هغه تخریب کی. خو خوشبختانه ځکه چې افغانستان هیوادوال ټول یو ژغ شوی دی او ټول سوله غواړي او دا تخریبګر یا هم اخلالګر د سولې د پروسې نشي کولای چې دا تخریب کړي.
له بل لوري د سیاسي چارو کارپوهان له هغې ډلې جاوید مومن وایي د سیمې په کچه یو شمیر کړۍ هڅه کوي څو د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم دغې موضوع ته په اشارې له خلکو غواړي څو د هیواد د دښمنانو په وړاندې یو ځای ودرېږي او پرې نږدي چې د سولې پروسه د تروریستي او ورانکارو ډلو لخوا زیانمنه شي.
ازادي رادیو اوریو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوم. ملالۍ بشیر ته بغاښ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد په ورځ حمله او د سولې هڅو ته پام کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت له قوله لیکلي چې حمله کوونکي د سه شنبې په ورځ ځان د دینی عالمانو تر غونډې ورساوه او په ځان پورې تړلې بمونه یې وچاودل. په دې پیښه کې 55 کسان وژل شول. د کورنۍ چار وزارت وایي جدي تحقیق دوام لري چې څرګنده سي کومې ډلې د دې پیښې تر شا لاس درلود. طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې دې ته پام کړی چې د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو سربیره په افغانستان کې جګړه دوام لري او طالبانو په تیرو څو اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ورسپانې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې خپرې کړې چې وایي هیله لري طالبان او نور افغانان به د ولسمشري انتخابات د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یو ضرب العجل په توګه وټاکي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د سې شنبې د ورځې د حملې ډیری قربانیان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه کابل ته تللي دینی عالمان وو چې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد لمانځلو لپاره راټول شوي وو. د ورسپانې په وینا د کابل له پولیسو نه وغوښتل شوي چې د دومره لوی غونډې امنیت ونیسي نو حمله کوونکی وتوانېدی اورانوس سالون ته ننوځي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا ډله پر حکومتي او نړیوالو اهدافو په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري او په افغانستان کې د زرګونو ملکیانو د وژلو مسؤلیت لري. د سې شنبې د ورځې تر حملې مخکې د افغانستان د عالمانو شورا په یوه بې ساري اقدام کې ځانمرګي بریدونه حرام بللي وو. په افغانستان کې دا ډول حملې طالبان او داعش ډلې کوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین هم په کابل کې د سې شنبې د حملې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا په تیرو دوو میاشتو کې په پلازمینه کابل کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. مخکې دې ته ورته په یوه بله حمله کې د ورزش په یوه ځای کې شیعه افغانان هدف ګرځېدلي وو. ګارډین دې ته هم پام کړی چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې او په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې وسوې. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې به د سولې په اړه یو توافق وسی، خو ګارډین زیاتوي چې داسې نقشې کمې دي چې طالبان به یو ضرب الاجل ته درناوی وکړي او هیڅ نښې نشته چې داعش ډله به د سولې خبرو ته لیوالتیا وښیي.
ازادي راډیو اورېده سهار وو بجې او شل دقیقې کېدونکې دي. د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د شاوخوا 200 افغانانو د مړینې خبر ورکوي او له افغانانو غواړي چې اروپا ته د تلو په مقصد د ژوند له خطر سره نه مخامخ کوي. په استانبول کې د افغانستان جنرال قونسل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کښتۍ کې د دوو کورنیو 14 غړي سپاره و چې یوازې دوه تنه ژغورل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لس ورځې مخکې هم د ایران او ترکیې ترمنځ سیمه کې لس کسان مړه شوي چې تر اوسه پورې جسدونه لا نه دي پیژندل شوي، خو افغانان دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ترکیه په استانبول کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارگزی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوه افغان کورنۍ چې نن له ترکیه نه د یونان په لورې خوځېدلې وې کښتۍ د ارمس په اوبو کې ډوبه شوې ده. ښاغلی بارگزی وایي د دغو دوو کورنۍ له 14 غړو نه دوه ترکي مامورینو ژغورلي او 12 نور چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي هلاک شوي دي. د دې دغه افغانانو د مړینې لامل د انسانانو د قاچاق شبکې ګڼي.
دوه خانواده افغان ځان خود د کیها کې میخواستن په طرف یونان برن استادن.
دوه افغاني کورنۍ چې غختلې یونان تلار شي مړې شي، د انسانانو د قاچاق شبکې باید ژر تر ژره معلوم شي. له خپل هیوادوالو هله کوم او زاري ورته کوم چې د انسانانو د قاچاق شبکو ته وګمنی سي، ځکه دغه شبکې درته درو خوایي.
بارګزه وای تر اوسه د دغه هلاک شو جسدونه پیژندل شوی نه دي چې د کوم ولایت وسیدون کې بوو. د د په خبره کله چې دغه جسدونه وپیژندل شي افغان قونسلګری به هواد ته د لیکدیدو اقدام وکړي. په استانبول کې د افغانستان جنرال قونسل وایي دا د ترکیې په اوبو کې د افغانانو د ډوبېدو لومړۍ پیښه نه ده. د ده په خبره هره میاشت د ترکیې په اوبو کې د پناه غوښتونکو لسګونه کښتۍ ډوبېږي چې په تلف شوو کې افغانان هم شامل وي. په استانبول ښار کې د افغان قونسلګرۍ د مسؤلینو په خبره دمګړۍ په ترکیه کې سلګونه زر افغانان په غیر قانوني توګه اوسیږي چې په دې وروستیو کې هیواد ته د بیرته ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. که څه هم په وروستیو دوو کلونو کې د پناه غوښتونکو لپاره د ترکیه او اروپا ترمنځ پولې تړل شوي، خو د ښاغلي بارگزی په خبره کوم افغانان چې په قاچاقي توګه ترکیې ته رسیدلي هڅې کوي چې اروپا ته لاړ شي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شپږو کسانو جسدونه چې ګمان کیږي افغانان دي لس ورځې مخکې د ایران او ترکیې ترمنځ په پوله کې د ایران پولیسو موندلي چې هویت یې لا معلوم شوی نه دی. د دغه وزارت وایاند نجیب دانش وایي
کومه سیمه چې د ایران پولیسو لیکلې د ایران او ترکیې ترمنځ پوله ده چې دغه کسان پکې د ډېرې یخنۍ له امله مړه شوي دي.
د ترکیې په استانبول ښار کې د افغان قونسل په خبره کېدی شي د دغه شپږو کسانو په مړینه کې د انسانانو د قاچاق د شبکې غړي لاس ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې له 2015 میلادي کال راهیسې د لوږې او ناروغۍ له امله ښایي 15,000 ماشومان مړه شوي وي. دا خبره د ماشومانو د ملاتړ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی مسې سیف د چلډرن کړې ده. یمن له 2015 میلادي کال را په دې خوا په خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل دی چې زرګونه ملکیان پکې وژل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
لما شومان څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه سیف د چلډرن وای په یمن کې لته رو شوخه درې کلونو راهیسې ولګي او ناروغي او خای نږدې 15,000 لا 50 کلونو کم عمره ما شومان وجلې وی. سیف د چلډرن وای دوی د شمیرې د خوارځواکې د حقوق قضیو لمخې راټولې کړې دي چې ل درملنې پاتې شوې دي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي له 2015 کال راهیسې لکلنه چې د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. 1.3 میلیونه ماشومان جګړو او تاوتریخوالي اغیزمن کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس وای د یمن جګړې د هیواد د نفوس دریمه برخه د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین او اته میلیونه نور له کښتۍ سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د یمن په روانه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان چې ګڼ شمېر ملکیان دي وژل شوي دي. له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په یمن کې د کاختۍ زیات تپړه د سعودي عربستان په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف اچولې ده چې له یو کال راهیسې د یمن کلابندي سخته کړې ده. د موسسې د غراز د یمن د بشري ناورین په پراخېدو کې د دې هیواد په حدوده بندري سیمه کې چې یمن ته د اویا په سلو کې بشري مرستو د داخلېدو اساسي لار ده د وروستۍ جګړې اغېز هم یاد کړی دی. سیف د چلډرن ویلي دي په حدیده بندر کې د جګړې له امله دا موسسه اړ شوه چې د عدن د بندر له لارې یمن ته بشري مرستې ورسوي چې دې کار اړینو خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ټاکنۍ کړې دي. که څه هم ملګري ملتونه وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او حوثي اغیانو په اوربند موافقه کړې ده، خو د یمن په حدیده بندري ښار او نورو برخو کې لا هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
یو ځل بیا په مخکړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر وايي په هیواد کې خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په گاونډي هیواد کې دی. محمد اشرف غنی چې تیر شپې د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د سیشن بیل ورځي د ټپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملی اقدام غوښتنه وکړه. اشرف غنی که څه هم د گاونډي هیواد نوم ونه خصو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر غونډې د وژل شو د حملې د وژل شو کسانو شمیر نږدې شپېتو او د ټپیانو نږدې سلو ته رسیږي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لاره چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بېرته پرانستل شوه. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په بازک سیمه کې د سیشن بې ناوخته د ملي امنیت د صفر یو قطعې په پوځي عملیاتو کې اووه کسان وژل شوي او پنځه نور نیول شوي وو. دغه لاره هم اعتراض کوونکو د دغو عملیاتو په وړاندې د اعتراض په توګه تړلې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري سبا جمعه د لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. په پام کې وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د عقرب په نهمه اعلان شي، البته د ټولو ولایتونو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې